شپاک بجې شوې. السلام علیکم. احمد تکلم او د ازادۍ رادیو د مازیګرنۍ خبري مجلې ته ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د تیر ماښام ټلیفوني خبرو په پلچرخي کې د بندیانو د نه خوړو د احتساب او نورو مسایلو په اړه راپورونه خپرو. خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې جنقا الکوزي چمتو کړي.
د کابل ښار په سمیت خاني سیمه کې نن د ملي پوز د منصوبینو پر بس ځانوژونکي حمله وشوه. د امریکا جمهور رئیس په افغانستان کې له خپلو پوځیانو سره لکتنې وروسته نن بیرته واشنگتن ته ستون شو او نریندرا مودي د هند نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د کابل ښار د شپاړسمې امنیتي حوزې اړوند د ملي پوز د مامورینو په یو بس نن ځانوژونکي حمله وشوه. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته ویل په حمله کې دوه تنه مړه او نه ټپیان شوي دي. حمله د دریو بجو په شاوخوا کې د زړو میکروریانو او قلعه زمان خان سړک ترمنځ د سمیت خاني په سیمه کې وشوه. دغه انتحاري حمله مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه یې د رای ورکونې د هغو محلاتو لیست نه دی ترلاسه کړی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د دوهم پړاو په انتخاباتو کې اضافه شوي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل هر کله چې دوی ته د دغو محلاتو لیست ور ورسیږي په خپل امنیتي پلان کې به شامل کړي. د جمهور ریاست د لومړي دور انتخاباتو کې د رایو څخه باندې 0000 محلات فعال ول، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا ځل به شمیر 20000 ته پورته شي. د بلخ ولایت د خزو چارو ریاست وایي په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه کمه شوې ده. د دې ولایت د خزو چارو رئیسې رابعه مرادی په یوه غونډه کې ویل عامه پوهاوی، ښځینو ته د زده کړو پروګرامونه، حقوقي ادارو ته د خزو لاسرسی د تاوتریخوالي د کمېدو اصلي لاملونه دي. میرمن مرادی زیاته کړه تیر کال په بلخ ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 350 پیښې حساب شوې وې، خو سږ کال دا شمېر 500 ته راټیټ شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان کې خپل پوځیانو سره لکتنې وروسته نن بیرته واشنگتن ته ستون شو. د دوشنبه پورس په امریکا کې د یادښت ورځ ده چې په جګړو کې د وژل شوو پوځیانو یاد تازه کیږي او ژوندیو پاتې شوو ته ویاړ ورکول کیږي. جمهور رئیس باراک اوباما د یکشنبه په شپه د شپې په تیاره کې باګرام هوایي اډې ته لاړ او په افغانستان کې د خپلو عسکرو د قربانیانو ستاینه وکړه. خبرونه آزادی راډیو ری. نریندرا مودی نن د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او نورو بهرنیو شخصیتونو په حضور کې د هند نوي صدر اعظم په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل. د پاکستان صدر اعظم د لوړې مراسم او لپیل مخ کې په نوې ډیلی کې د جمهوریت ریاست په مړای کې ویل د صدر اعظم په توګه د مودی د لوړې مراسم د دوه هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره یو ستر فرصت دی. نواز شریف له 1947 کال راهیسې د پاکستان لومړنی صدر اعظم دی چې د یو هندي مشر د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي. ټاکل شوی چې مودی او شریف د سې شنبه پورې رسمي خبري وکړي. نړیوالو څارونکو نن د اوکراین د جمهوري ریاست انتخاباتو ستایل او وایي دا انتخابات تر ډېره حده له نړیوالو معیارونو سره برابر ول. په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د څارنې د ماموریت مشر جواو سوریس په کیف کې خبریالانو ته وویل د جمهوري ریاست انتخابات تر ډېره حده د ډیموکراټیکو ژمنو پر اساس ترسره شول. د زیاته کړه څېړونکو د اوکراین په ختیځ کې چې زیاته برخه د بلتون غوښتونکو تر واک لاندې ده د ګواښونو او انتخاباتي چارواکو د تختولو زیات موارد کتلي دي. لبل خو د اوکراین نوی احتمالي جمهور رئیس او ماسکو اشاره ورکړي چې د اوکراین د بحران د حل په مقصد خبرو ته چمتو دي. پترو پورشینکو نن په کیف کې خبریالانو ته ویل پلان لري چې د جون میاشتې په لومړیو کې د روسیې له مشرتابه سره وګوري. د زیاته کړه چې د ماسکو له شراکت پرته په ختیځ اوکراین کې ثبات ناممکن دی. پورشینکو دا هم ویل غواړي په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو پر ضد پوځي عملیات وکړي، خو غواړي چې دا عملیات نور هم اغیزمن وي. پورشینکو خبریالانو ته ویل د اوکراین د موجود صدر اعظم ارسینی یاتسینوک او حکومت د بدلون کوم پلان نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف په مسکو کې نن ویل روسیه له پورشینکو سره خبرو ته چمتو ده. د اوکراین د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې پترو پورشینکو ممکن په لومړي دور کې دا انتخابات وګټي. راپورونه وایي د اوکراین پوځ د دونیسک ښار د هوایي ډګر د بیرته نیولو په مقصد تهاجمي عملیات پیل کړي. د هوایي ډګر د ورځې په سر کې وسلوالو بلتون غوښتونکو نیولی و. د اوکراین د تروریزم ضد عملیاتو ویان اولادیسلاو سیلزنیوف وایي پاوس پر وسلوالو چې هوایی ډګر یې اشغال کړی هوایی بریدونه کړي دي. لویدیځي خبرې رسنه وایي په هوایی ډګر کې د چاودنو او ډزو غږونه اورېدل کېږي او له ساحې څخه لوګي پورته دي. له بلې خوا د بلتون غوښتونکو مشر دینیس پوشیلین چې د دونیسک د خلکو جمهوریت اعلان کړی نن یې په سیمه کې مارشله اعلان کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد ظریف او د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاجن آشته نن او سبا د ترکیې په استانبول ښار کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. دا خبرې په وینا کې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د رسمي خبرو د راتلونکي پړاو له پیل مخکې کیږي. د روانې میاشتې په سر کې په وینا کې د خبرو مخکنی پړاو په خفګان سره پای ته رسېدلی و او دواړه لوري د یو پراخ تړون پر مسودې سلانه شول. د دغه تړون پر اساس به ایران د یورانیم غني کول راټیټ کړي او لویدیځ هیوادونه به ورباندې بندیزونه نور هم کم کړي. په استانبول کې د نن ورځې غونډه اعلان شوې خو د بحث د اجنډا په اړه پر رسمي ډول زیات څه نه دی ویل شوی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونو کې به واوري چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو تیر شپه په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د انتخاباتو له مخالفینو سره د سولې او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. په پلچرخي کې بیا بندیانو خلې ګنډلې او د نه خوړو اعتصاب یې کړی. دوی وایي د ولسمشر له فرمان سره سم د بندیانو خوشي کول د واسطو لمخي کیږي. د افغان ولسمشر رور محمود کرزی لا عبدالله عبدالله او د ناصر قوم او د لوګر یوې قومي شورا له اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه د رای ورکولو د سلګونو نویو مرکزونو فهرست غواړي څو د امنیت لپاره یې پلان جوړ کړي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو او ریډیو ته را سره اوسئ. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون شپه ناوخته وروسته له هغه له افغان ولسمشر حامد کرزی سره د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو او د سولې د پروسې په اړه په ټلیفون خبرې وکړې چې ښاغلي کرزی په باګرام اډه کې له ولسمشر اوباما سره د لیدو کتو بلنه رد کړه. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي له ښاغلي کرزی سره د ښاغلي اوباما نه لیدل هغه ته د بې اعتنایۍ او بې باورۍ په معنا ده. په همدې حال کې ټاکل شوی چې باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د افغانستان په برخه کې د خپل خارجي سیاست په اړه تازه څرګندونې وکړي. په دې اړه نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریال فهیم عابد په راپور کې واوري.
وروسته له هغه چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د باګرام په هوایی اډه کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما سره لیدنه رد کړه، ښاغلی اوباما ښاغلی کرزی سره د انتخاباتو او سولې پروسې په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال عادل راز ازادۍ راډیو ته وویل جمهور رئیس اوباما د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د جمهور رئیس کرزی او افغان ولس رغند رول وستایه. میرمن راز وی جمهور رئیس اوباما هیله خودلی چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو دویم پړاو هم په کامیابی سره ترسره شي.
دا تلیفوني تماس پرون مخام اندې نو وخت د تلیفوني تماسونی وشو او په مختلفو مسایلو باندې مشخصا د چې رئیس جمهور اوباما رئیس جمهور حمد کرزی ته او د افغانستان ملت ته د ډیر موافقانه ریاست جمهوری او امدارنګ د ولایتي شوراګانو انتخابات تبیکی ویل او هیله وکړه چې راتلونکي انتخابات یا جمهوری انتخابات هم په خطوګه سره ورسیږي. د سولې په پروسه باندې خبرې وشولې.
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یکشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا سفارت له دغه وزارت سره په یو ټلیفوني اړیکه کې غوښتنه کړې و چې جمهور رئیس کرزی د جمهور رئیس اوباما سره په باګرام کې وګوري، خو دغه غوښتنه د جمهوری ریاست لخوا رد شوه. بلخوا یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي جمهور رئیس اوباما ځکه په ار کې له جمهور رئیس کرزی سره ونه لیدل چې په هغه بے باور دي او اعتنا پرې نه کوي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی ازادۍ رادیو ته په دیاړه داسې وویل
دا ولې مرتبه نه ده چې باراک اوباما د کرزی سره نه ګوري. څلور سفر چې په افغانستان کړی دوه کرته د کرزی سره نه دي کتلي. وایي چې په نحوي توهین کې یو بی اعتنایي ده، یو بی باوري ده.
په همدې حال کې ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د افغانستان په برخه کې د خپل خارجي سیاست په اړه تازه څرګندونې وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار واشنگټن پوسټ ویلي د امریکا راتلونکي بهرني پالیسۍ کې به د تیرې لسیزې په پرتله د افغانستان په اړه یو څه بدلون راشي. دا امریکا د ملي امنیت سلاکار په وینا ولسمشر اوباما به د امریکا په بهرني پالیسۍ کې دغه بدلون د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د کابل د پلچرخي زندان کې یو شمیر بندیانو د نخړو په اعتصاب لاس پورې کړی. د زندانیان وای د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی د شپږم غړې فرمان په اساس دوی باید خوشی شوی وای، خو په قضایي ادارو کې د فساد لکبله لا هم په بند کې پاتې دي. د افغانستان د زندانونو چارو ریاست چارواکي بیا په خپل اداره کې ستونزې مني، خو وای یو پلاوی ټاکلی او ډیر ژر به د زندانیانو دوسیه وڅیړي. ولسمشر کرزی د ثور د اتمی نیټې یعنی د مجاهدینو د بریا د ورځې په مناسبت په یو فرمان کې د هیواد له بیلابیلو زندانونو د یو شمیر بندیانو آزادیدل او د یو شمیر نورو د بند مودې د کمولو امر ورکړ. د موضوع تفصیل د یوسف خان زدران پراپور کې واوري.
د کابل د چرخی پله د زندان یو شمیر زندانیانو په عادلانه توګه د جمهور رئیس حامد کرزی د شپاړسمې غڼې فرمان د نه تطبیق لامله اعتصاب کړی دی. د دې زندان یو شمیر بندیانو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په ادارو کې فساد د دې سبب شوی چې هغه بندیان آزاد نشي چې د جمهور رئیس کرزی د فرمان لمخې د بند موده پای ته رسیدلې ده.
دلته تقریبا اویا کساتیا کزی په شخصي په زندان کې وم بلای کې اعتصاب کړی دی. په دې خاطر باندې اعتصاب کړی دی چې د اتم ثور فرمان کرزی سره رئیس جمهور ورکړی دی او دلته عمل کېږي نه. په خاطر دې باندې چې دلته فساد اداري ده، فساد اداري خپل اوج ته رسیدلی او پیسې واړي او څو چې واسطه لري هغه خوش کېږي، څو چې پیسې ورکوي هغه خلک خوش کېږي. دریمه ورځ
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د ثور د اتمې یعنی د مجاهدینو د بریا ورځې په مناسبت یو فرمان صادر کړ چې له مخې د یو شمیر بندیانو د بند موده کمه شوه او ځینې نور یې آزاد شول. د افغانستان د زندانونو چارو ریاست چارواکي دا مني چې دغه فرمان د وخت سره سم نه دی تطبیق شوی، خو د اداري فساد په اړه د بندیانو اداوې ردوي. د دې ریاست مرستیال محمد عارف د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د جمهور رئیس د دغه فرمان لمخې ډیر بندیان د خوشي کېدو وړ دي، خو د بندیانو د خوشي کولو لپاره اداري پروسه ډیر وخت ته اړتیا لري.
دا مسله د پیغمبرګوی او د واسطه او د شان نشته، یوازې د اسناد مطالعه دي چې دا یو پروسه دی. کمیسون دوامدار کار کوي، اکثریت د زندانیان مستحق دي چې باید خوش شي، اسناد تدقیق شي، بس اسناد باید راشي او مطالعه شي چې هغه د محترم کمیسون تطبیق فرمان د نظر ولی هغه قناعت وکړي چې دا سند جعل نه دي، دقیق دي، د منلو وړ دي چې دوی به خوشی کی.
د نوموړي په وینا د چرخی پله په زندان کې 22 کسانو اعتصاب کړای، خو دوی یو لسکسی سپلاوی ټاکلی چې د ټولو هغو بندیانو دوسیه وڅیړي او د بندیانو د خوشی کولو کمیسون ته یې وسپاري چې د فرمان لمخې د خوشی کېدو وړ دي. د یکشنبې په ورځ د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون رئیس هم د زندانونو له چارواکو غوښتي وو چې د زندانیانو د خوشی کېدو په برخه کې د جمهور رئیس کرزی فرمان په عادلانه توګه تطبیق کړي. ویل کېږي چې تر اوسه د دې فرمان لمخې شاوخوا 4000 بندیان خوشی شوي چې 1000 وطنې یوازې د کابل ولایت له بیلابیلو زندانونو څخه دي او د نورو بندیانو د خوشی کېدو پروسه هم روانه ده.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
سموخه غل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او او ورځ د اونۍ خبريږي. قدر منو اوریدونکو، د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او بجو پورې دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غک آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او د ازادي رادیو خبرونه ووري او ځان په پرله پسې ډول د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او سم د انتخاباتو موضوع د افغانستان ولسمشرۍ ته د کاندیدانو د کمپاینونو په لړ کې محمود کرزی نن د عبدالله عبدالله او د ناصر قوم او د لوګر د اسلامي انقلاب غورځنګ له اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ اعلان کړ. د دوړو کاندیدانو ملاتړ کوونکو نن وویل چې د ښاغلي عبدالله او احمدزی پروګرامونو ته کتلی نو ځکه ورسره یو ځای شوی دی. په دې اړه تفصیل مرزیه احمدزی اوروي.
د محمود کرزی په مشرۍ د ولس د پیاوړتیا بهیر په دویم دور انتخاباتو کې له عبدالله عبدالله ملاتړ اعلان کړ. د دغه بهیر مشر محمود کرزی نن په کابل کې په همدې هدف جوړې شوې غونډې ته وویل چې د ملي یووالي، سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختګ په خاطر د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم ملاتړ کړی. د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله هم له ښاغلي کرزی مننه وکړه چې د دې له ټیمې ملاتړ اعلان کړ. ښاغلي عبدالله زیاتوي چې دای او ملاتړ یې د ګډو پروګرامونو او اهدافو د پوره کولو په خاطر هڅه کوي. په عین حال کې د ناصر قوم او د لوګر اسلامي انقلاب غورځنګ د دوشنبې په ورځ په کابل کې له ډاکټر اشرف غنی احمد زین خپل ملاتړ اعلان کړ. د ناصر قوم مشر نجیب الله ناصری وویل چې د اشرف غنی احمد زی طرح او برنامه خوښی شوی نو ځکه ورڅخه ملاتړ کوي.
موږ د ډاکټر صاحب د برنامو ملاتړ کوو. دغه چې ناصر قوم په ټول افغانستان کې ستا د برنامو ملاتړ کوي، دا موږ غوښتنه ده چې د افغانستان په خیر، د افغانستان د ملت په خیر ټول ناصر ته دغه تریبیون ټول د افغانستان ناصر ته دا اعلان کوم چې ناصر قوم خپل ملاتړ د تعاون او تداوم تیم څخه اعلانوي.
د ناصر د قومي شورا مشرانو له ښاغلي غنی نه وغوښتل چې د بریا په صورت کې افغانانو ملي وحدت وساتي او ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته اشرف غنی احمد زی هم وینا وکړه او وی ویل چې د اوسنی حکومت پالیسۍ ناکامی دي.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د نویو انتخاباتي محلونو لیست ور وسپاري څو دوی د امنیت د خوندي کولو لپاره پلان جوړ کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو څه باندې 3,500 نوي محلونه جوړ کړي. د کمیسیون وایي نوي محلونه یې په پخوانیو هغو کې زیات کړي چې د جمهوري ریاست په لومړي دور انتخاباتو کې لیست د کورنیو چارو وزارت ته سپارلی و. رحمت الله افغان او په دې اړه تفصیل.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په هدف یې په ټول هیواد کې امنیتي ارزونې پیل کړې او په یوه اونۍ کې به راټولې او د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره به یې شریکی کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نو وغوښتل د هغو نویو انتخاباتي محلونو لیست دوی ته وسپاري چې په دوهم دور کې زیات شوی دي.
تر اوسه زموږ لپاره هغه نهایي لیست اضافه محلاتو نه دی رسیدلی. هغه محلات چې غواړي په مراکزو کې اضافه کړي هغه لیست باید موږ ته ورسیږي تر څو موږ خپل امنیتي برنامه کې ځای پر ځای کړو. نو ارزونه شروع شوی دی په ټولو ولایتو کې د افغانستان ملي پولیس او ملي اردو او نور امنیتي ځواکونه په ګډه سره کار کوي تر څو دغه ارزیابي او ارزونه نهایی کړي. نو راتلونکي هفته کې به ان شاء الله زموږ امنیتي ارزیابي خلاصي او هغه به ان شاء الله کمیسیون ته رسمن وسپارو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو لپاره 3,400 محل نه زیات کړي چې په ټولیز ډول دا محل د انتخاباتي محلونو شمیر 3,314 محلونو ته رسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه کار یې د جمهوری ریاست د دوهم دور د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو او په مرکزونو کې له ګڼې ګوڼې څخه د مخنیوي په هدف کړی. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل دغه محلونه په پخوانیو هغو کې چې امنیت یې په لومړي دور کې نیول شوی ورزیات شوی دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې په هغه سیمو کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده ځینې محلونه زیات کړي دي. ولې تر اوسه پورې زه ویلی شم په هیڅ مرکز کې بدلون نه دی راغلی. هماغه لیست چې پخوا یعنی د عمل په 14 نیټه په ټاکنې ترسره شوی دی عمره مراکز بیا هم د جوزای د خپلګولي
د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو 2-3 اونۍ کې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په هدف په ټول هیواد کې د کشفي او استخباراتي معلوماتو په اساس 15 خپلواک او ګډ پوځي عملیات ترسره کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې 300 مخالفان وژل شوي او 46 نور ژوندي نیول شوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي پیل شوي پوځي عملیات به د انتخاباتو تر ورځې پورې دوام وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
د مرکزی بانک رئیس وایي چې د افغانستان قوانین د نړیوالو قوانینو او معیارونو سره نه دي برابر، او له همدې کبله ځینو بهرنیو بانکونو له افغانستان سره مالی معاملې کمی کړې دي. د افغانستان بانک رئیس نور الله دلاوري نن وویل د نړیوالو مالی راکړو ورکړو د کمښت په دې معنی نه دی چې هغوی پر افغانستان بې باور شوي، بلکې د ستونزه په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو او معیارونو د نه تطبیق له کبله رامنځته شوې ده. افغانستان بانک په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د چین ځینو بانکونو د افغانستان له یو شمیر بانکونو سره خپلې معاملې ځنډولې دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانکزی راپور راکوي.
زینو چینایي بانکونو د افغانستان له بانکونو سره بانکي معاملې ځنډولې دي. رويټرز خبري اژانس د دې راپور په خبرولو سره وایي چین په دې کار سره افغان سوداګرو ته چې ډیر کاروبار له همدې هیواد سره دی ستونزې پیدا کړې دي. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چین د هغه هیواد لاره نورو هیوادونو ته د پیسو پر لیږد بندیز لګولې، نه دا چې چین ته د پیسو لیږلې ځنډولې. د افغانستان بانک رئیس نور الله دلاوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار کماز بانکار خود چین دي اونای انتقال پولی کې
لکه څنګه چې موږ خپل بانکونه اوریدلی دوی د چین له بانکونو سره اکاونټ لري او داسې ګټه ترې اخیستي چې د همدغو چینایي بانکونو له لارې نورو ځایونو ته پیسې ولیږدوي. خو چین وایي چې په دننه دغه هیواد کې هر سیمې ته د پیسو په لیږد اعتراض نه لري، خو له چین څخه نورو هیوادونو ته پیسې نشي لیږدولی.
د ښاغلي دلاوري په خبره چین او نور بهرني هیوادونه له دې عمله له افغانستان سره د مالی راکړو ورکړو په برخه کې ستونزه لري چې لا هم په افغانستان کې نړیوال مالی معیارونه نه دي تطبیق شوي. دلاوري وایي په افغانستان کې د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د مخنیوي د قانون نشټواله د دې لامل شوی چې بهرني بانکونه له دې هیواد سره مالی معاملې کمی کړي.
اصلا خو بې باوري او یاده چې ځینو بهرنیو بانکونو زمونږ له بانکونو سره خپل معاملې کمی کړي، له دې سره تړاو لري چې موږ د قوانین نه دي بشپړ کړي. د بې باوري ستونزه نه ده، دوی وایي چې یاد قوانین باید ولري چې موږ یې پرانا کې در سره کار وشکړای.
د افغانستان بانک رئیس وایي هیله مند چې ولسی جرګه ژر تر ژره د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون تصویب کړي څو رامنځته شوي ستونزه هواره شي. د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون طرحه د تیر شنبه په ورځ د عدلي وزارت لخوا ولسی جرګې ته وسپارل شو چې پکې د یاد وزارت لخوا د دې قانون د ژر تصویب د سپارښتنه هم شوې و. کارپوهان وایي دغه قانون په تصویب کې ځنډ افغان سوداګر او بهرني پانګوال ځانمن کړي. اوس باید د ډیرو تاوانونو مخاوني ولسی او ولسی جرګه د دې قانون د تصویب په برخه کې خپل ژمنه پوره کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، یو شی به ورسته د ازادي رادیو د دې خبري مجله نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د افغانستان فوټبال، د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا په مالدیو کې د آسیا د چیلنج کپ په نیمه پایلو کې له فلسطین سره لوبه کوي. دا مهمه سیالي په داسې وخت کې کیږي چې په مالدیو کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم شپږ لوبغاړي ژوبل شوي دي. د فوټبال د ملي ټیم چارواکي وایي درې لوبغاړي سخت ژوبل دي او نشي کولای په سبانۍ لوبه کې برخه واخلي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا ته په مالدیو کې د آسیا د چیلنج جام د مسابقو په نیمه پایلو کې له فلسطین سره سیالي کوي. د فوټبال د ملي ټیم مسؤلان وی له هغه شپږو افغان لوبغاړو څخه چې په مالدیو کې د یو ترافیکي پیښې په نتیجه کې ژوبل شوي، شاید یوازې درې په دې مهمه مسابقه کې برخه واخلي. د فوټبال د ملي ټیم کپتان اسلام امیری، بلال ارزو او فیصل سخی زاده ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د سبا ورځې د مسابقې لپاره ځانونه چمتو کړي.
فیصل سخی زاده سره چې د ملي فوټبال افغانستان تلاش شوم به میسه چې ما به تونم در باندې سبا آماده باشم. من اسلام الدین امیری هستم، کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان. هر وقت که باشه ما در وطن خود بازی کنیم و بجنگیم، ما مصوم هم هستیم، مگر کوشش میکنیم که بخیر یک نتیجه خوب بگیریم.
بلال آرزو هستم. ما یک مسابقه بسیار مهم سبا پیشروی داریم و ما هم آخرین سعی و تلاش خود انشاءالله میکنیم که
دا درې لوبغاړي د افغانستان د ملي ټیم مهم او کلیدي غړي بلل کیږي. په دې ترافیکي پیښه کې چې د شنبه په ورځ له لاوس سره له مسابقې وروسته وشوه، د یادو درې لوبغاړو سربیره درې نور لوبغاړي مصطفی ازادزوی، آرش عاطفي او حسن امین هم ټپیان شول. دغه راز د ملي ټیم مربی او درې نور مسؤلان هم په دې پیښه کې شوبل شوي دي. د افغانستان او فلسطین ترمنځ د اسیا د چیلنج هم دا نیمه پیلو به سبا ته د افغانستان په وخت د ماسپښین په دریو بجو پیلېږي. د دې لوبې ګټونکي به فاینل یا پایلوبې ته لاره پیدا کوي او پایلوبا به د راتلونکي جمعې پورس د مالدیف او فلیپین ترمنځ د سیالۍ له ګټونکي ټیم سره ترسره کیږي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په مصر کې د جمهوری ریاست انتخابات روان دي. تمه ده چې پخوانی دفاع وزیر او متقاعد مارشال عبدالفتاح السیسی به په دې انتخاباتو کې بریالی شي. په روانو انتخاباتو کې چې اکثرو احزابو مقاطعه ورسره کړي، السیسی یوازې یو سیال لري. دا چې څوک دی په اړه سلطان محمد سرور معلومات درکوي.
متقاعد مارشال السیسی تیر کال محمد مرسی چې د مصر په لومړیو آزادو انتخاباتو کې د هیواد جمهور رئیس وټاکل شو او د اخوان المسلمین حزب له مشرانو څخه وو، له ګڼو حکومت ضد مظاهرو وروسته له واک لرې کړ. د السیسی پلویان د بشري حقوقو په اړه اندېښنې بې ځای ګڼي او وایي چې نوموړی هغه زورور واکمن دی چې مصر ورته اړتیا لري. د مصر د پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک د اوږدې مودې واکمنۍ خلاف له تاریخي پاڅون درې کاله وروسته نننی انتخابات ښایي یو ځل بیا د پوځ یو بل کس واک ته ورسوي. د رای ورکولو مراکز نن سهار د شدیدو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پرانستل شول او خلکو یې مخې ته کتارونه جوړ کړل. متقاعد مارشال عبدالفتاح السیسی له خلکو وغوښتل چې د رایو اچولو مراکزو ته مخه کړي. مصریان نن خپل تاریخ لیکي او خپل راتلونکي ټاکي. ټول نړۍ مونږ ګوري چې مصریان څنګه تاریخ جوړوي او خپل راتلونکي ټاکي. په دغو انتخاباتو کې د عبدالفتاح السیسی یوازینی سیال همدین صباحی چپی تمایلات لري. یو څلور شپېته کلن سړی د رویترز خبري اژانس ته وویل چې مونږ غواړو چې هیواد حرکت وکړي او خلک ډوډۍ پیدا کړي. وروسته لدې چې د مصر اردو پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی تیر کال لوکل لري کړ، عبدالفتاح السیسی عملا د دغه هیواد واکمن ګڼل کیږي. نه پنځوس کلن سیسی له اقتصادي مشکلاتو او د اسلام پالو ډلو له مخالفت سره مخامخ دی. اسلام پالې ډلې وایي عبدالفتاح السیسی د مرسی د مشروع واک د پرځولو د خونړۍ کودتا اصلي طرح دی چې په ترڅ کې د مرسی سلګونه پلویان ووژل شول او زرګونه نور بندیان شول. یو شمیر غیر دینی فعالان چې په 2011 کال کې د حسنی مبارک د واکمنۍ خلاف د پاڅون مشري وکړه، هغوی هم بندیان شوي دي. بلخوا د مصر د امنیتي ځواکونو 200 کسان د تیرې جولای میاشتې راهیسې د افراطي اسلام پالو ډلو په بریدونو کې وژل شوي دي.
د مصر د روانو انتخاباتو په اړه جزئیات مو اوریدل. د اوکراین د ولسمشري انتخابات هم د خبرونو په سرلیکونو کې دي. د اوکراین د ولسمشري د انتخاباتو ابتدایي شمیرې ښیي چې پترو پیروشینکو پر لومړي او پخوانی صدر اعظم یولیا تیماشینکو پر دوهم مقام کې دي. پیروشینکو ویلي د کریمیا اشغال به هیڅکله ونه مني. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واوري.
د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي نږدې شپېته پسل کې خلکو د دې هیواد په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخیسته. د اوکراین په کیف ښار کې 8.15 پسل کې خلکو او په غربي سیمه لیوف کې 4.00 پسل کې خلکو برخه اخیستې ده. د اوکراین د ولسمشریزو ټاکنو د نیمو پسل کې ابتدایي شمیرو نتایج داسې ښیي چې پترو پروشینکو په 4.50 پسل کې رایې د ترلاسه کولو سره تر ټولو مخکې دي. د اوکراین پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو د 14 پسلو کې رایې وړلو سره دوهم مقام لري. که د آخري نتایجو شمیرې په همدې ډول پر مخ لاړې سي، اټکل کېږي چې انتخابات په دوهم پړاو ته ولاړ نه سي. د اوکراین ملیاردر پترو پروشینکو چې د دې هیواد د خوړو جوړولو د صنایع څښتن دی، په یو اعلان کې ویلي دي چې که دی بریالی سي د کریمیا ټول پښتني او اوس د دې سیمې الحاق به هیڅکله ونه مني. هغه ویلي دي چې د مخالفینو سره د خبرو اترو او د هغه خلکو چې له وسلو لاس اخلي ته د بخښنې لپاره چمتووالی نیسي، خو ده له هغو خلکو سره چې دی قاتلان او تروریستان بولي د خبرو امکان رد کړ. پترو پروشینکو ویلي دي چې که رئیس جمهور سي د اوکراین جنگ ته به د پای ټکی کښېږدي او د سولې لپاره به هغه ختیځو سیمو ته ولاړ سي چې د جلا غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي. ده وویل
85% اوکراینسیو په سلو کې 50% اوکراینیانو د اوکراین لپاره د اروپایي اتحادیې د انتخاب ملاتړ کړی. نن اروپایي اتحادیې ته د اوکراین لار پیدا کول او له اروپا سره د اوکراین لیوالتیا ډېره مهمه خبره ده. د قدرت ټولې څنګه باید د اوکراین له دې غوښتنې سره سمې تنظیم شي.
وولي اوکراین
د امریکا متحده ایالاتو په بیړه د دې نتایجو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویل شوی دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین له نوي ولسمشر سره کار کولو ته سترګې په لاره دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي چې انتخابات په پوره توګه له ستونزو خالي نه وو، خو دای هم ویلي دي چې روسیه به د اوکراین د خلکو د رایو احترام وکړي او دی هیله لري چې پیترو پروشینکو به په اوکراین کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دونیتسک په جلاغوښتونکو سیمو کې د رایې ورکولو یوازې ځینې مرکزونه پرانیستي دي او جلاغوښتونکو د رایې ورکولو صندوقونه مات کړي دي.